السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې ګړۍ کې به تاسو د خیبر پښتونخوا، د پاکستان د ځینو نورو برخو، د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. د دې تر څنګ تبصرے او شننې هم دي. خو در سره مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار احمد الله یې درته وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی، د شمالي وزیرستان ځوانان په خپل سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي. په کابل کې نن په دوو بیلابیلو پیښو کې د یاد ولایت د والی مرستیال په ګډون درې کسان وژل شوي دي، او په امریکا کې پرون نه د کرونا ضد واکسین ول لګول شروع کړل شوي دي. د خبرونو تفصیل، د شمالي وزیرستان ځوانان وایي که په سیمه کې امنیت بحال او له دغه سیمې کډه شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه نه کړل شي، نو د اسلام آباد په ډی چوک کې به احتجاجي پرلت پیل کړي. د ځوانانو پرون د اسلام آباد په پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه زیات شوي او د ضرب عذب عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک لا هم د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي. د شمالي وزیرستان ځوانان له حکومته په دغه سیمه کې د ړنګو شوو کورنو د موضوع ورکولو ترڅنګ د اصلاحاتو عملي کولو غوښتنې وکړې. بلخوا د قبایلي زلو د مشکلاتو د هوارۍ لپاره د حکومتي کمیټې مشر او په قامي اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف غړي اقبال افریدي مشال ویډیو ته وویل چې حکومت به د دې ځوانانو د غوښتنو پوره کولو لپاره اقدامات کوي. په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د فوزي عملیاتو له وجې شاوخوا 100,000 خلک بې کوره شوي وو چې زیاتره یې بیرته خپلو سیمو کې بحال کړل شوي دي. چارواکي وایي په کابل کې نن په دوو بیلابیلو پیښو کې د یاد ولایت د والی مرستیال محبوب الله محبی په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان طارق اریان ویلي دي نن د سه شنبې په سهار د څلورم نوکریانو په سیمه کې د محبی موټر پسې مقناطیسي بم لګولی شوی و چې په چاودنه کې نوموړی له خپل سکتر سره ووژل شو او دوه ساتونکي یې ټپیان شول. بلخوا نن سهار د کابل په 12مې ناحیې په بودخاک سیمه کې وسلوالو پر پولیسو ډزې کړې دي چې پکې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي دی. د حملو ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې په دوام خواشینی ښودلې ده. خلیلزاد پرون په ټویټر کې ولیکل له بده مرغه جګړه روانه ده، د یو سیاسي جوړجاړي د تاوتریخوالي کمولو او فوري اوربند ته اړتیا پر ځای پاتې ده. خلیلزاد دا ټویټ په داسې وخت کې وکړو چې نوموړي هم پرون په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره، د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان او سیمې په سولې او ثبات خبرې وکړې. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې ISPR په خپلې خبرپاڼه کې ویلي جنرال باجوا خلیلزاد او جنرال میلر ته ډاډ ورکړ چې هیواد به د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل مثبت رول جاري ساتي. د افغانستان د سولې لپاره د افغان حکومت او طالبانو مرکزي پلاو د قطر سرخار دوحا کې د خبرو په لومړي پړاو کې چې څه باندې درې میاشتې وخت ونیو یوازې په کړنلارې سلا کړې او د خبرو د دوام لپاره یې د ایجنډو له یو بل سره تبادله هم کړې ده. په پاکستان کې د کرونا وبا په تیرو یو شواروز کې 3 کسان مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې د یاد ناروغۍ له وجې د مړو شمیره 8,915 ته ورسېده. په پاکستان کې د کرونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې په تیر یو شواروز کې نور څه د پاسه 2,400 کسان په کرونا اخته شوي چې ورسره په دې هیواد کې د کرونا ناروغانو ټول شمیر له 4,04,000 نه واوښت، خو څه د پاسه 3,06,000 ترې بیرته رغېدلي دي. په امریکا کې پرون د دسمبر په 14مه په پراخه کچه د کرونا ضد واکسین لګول شروع کړل شوی چې پکې په 140 ځایونو کې د روغتیا کارکونکو ته د واکسینو ستنې لګول کیږي. په نیویارک کې د سینډرلینډ سی په نوم نرس په امریکا کې اولنی کس دی چې د کرونا ضد واکسین ستن ورته ولګول شوه. نوموړي وویل چې دا د نورو واکسینونو سره هیڅ فرق نه لري او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د واکسینو په لګولو د کرونا وبا په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي. پرون د کرونا ضد واکسینو لګولو له پیل لږ وروسته امریکایي جان هاپکنز پونتون وویل په یاد ملک کې د کرونا ناروغانو شمیر شاوخوا 1,04,00,000 ته رسېدلی دی او تر دې وخته یې له 3,00,000 څخه زیات کسان مړه کړي دي. کرونا په نړۍ کې تر ټولو زیات شمیر کې خلک په امریکا کې ناروغه کړي دي. امریکایي حکومت په دې اولنی پړاو کې هدف لري چې د ټول هیواد په 6,63 ځایونو کې 9,00,000 کسانو ته د واکسینو ستنې ولګوي. د واکسین فایزر کمپنی د جرمن بایوټیک کمپنی سره په همکاري جوړ کړي دي چې د 14 تر 15 کلونو عمر کسانو ته به لګول کیږي او هر تن ته به 2 ډوزونه یعنی 2 ستنې پکار وي. د خبرونو پای.
خبرونه هم د احمد الله نه واورېدل. اورېدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اورېدلی شئ. پروان خبرونه کې به اوریدل شمالي وزیرستان ځوانانو له حکومت غوښتنه کړې چې ردوی په خاوره دی د نامنه او هدفي بریدونو زیاتېدو مخنیوي وشي.
د میجر ټارګټ کیلینګ په عروج باندې دا په هفته شې سلور پنځه پېښه ټارګټ کیلینګ شي د سراسر بدمنې نه راوکیات زیاتې شوې دي.
په سواد کې د مستورانو اتحادیو ویلي اکثرو خواري کا خو تا خپل موازی نه ورکول کیږي.
ماربل کې کم ورکر کار کې نه 90% انپاړه دي نو هغه وجه هغه د خپل حقوق نوم نه خبر.
او د ځنګلاتو محکمه وای په سیمه کې 12 لک بوټي کړی.
زمنګ دې غرونو باندې بالکل یو بوټي هم نشته. څنګه وای دې چې راشه زمنګ بغرونو ایون زمنګ په دې پټو کې بوټي وکړای ځکه چې موږ د بوټو سخت ضرورت ته.
تاسو د مومن په مومندو کې د ځنګلاتو محکمې د یو چارواکي غږ اوریدو دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اور دین کوم شال لیډیو تاسو اور ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته پرن ماسیګر د اسلام آباد په پریس کلب کې د شمالي وزیرستان ځوانانو یوې خبری غونډې ته ویل چې په سیمه کې بد امنی زیاته شوې ده. هدفي بریدونو لړۍ روانه ده. دوی ویل په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک لا هم د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي نو په کار ده چې زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. ځوانانو په سیمه کې د ړنګو شوو کورونو د موضوع تر څنګ ځینې نورې غوښتنې هم وکړې او ویې ویل که حکومت یې ونه مني نو په اسلام آباد کې به د پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړي. بلخوا د کبادي ضلعو د خلکو د مشکلاتو هوارولو لپاره حکومتي کمیټې ویلي چې د دې ځوانانو د غوښتنو پوره کولو لپاره به ګامونه پورته کوي. تفصیل د سرای زهیر ناورو.
د دسمبر په 14 په اسلام آباد پریس کلب کې خبری کانفرنس کې د شمالي وزیرستان ځوانانو وویل په سیمه کې ناامنی او هدفي وژنې سیوا شوي. د شمالي وزیرستان د میرعلي سیمې نه راغلی اسدالله شاه مشال ریډیو ته ووي که حکومت یې غوښتنې پوره نه کړي نو دوی بل دی وروستو د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاجي درنه ورکوي.
د میجر ټارګټ کیلینګ په عروج باندې دا په هفته شې سلور پنځه پېښه ټارګټ کیلینګ شي د سراسر بدمنې نه راوکیات زیاتې شوې دي او میسنګ پرسن مرج ډیسټریکټ کې میجر و ایس یا لکه ماورای عدالت گرفتاری شي او ورسره د عدالتي نظام نارت وزیرستان ته نوروري ایجوکیشن او د هیلت سنټر چې کې مې دي رنګې دي او ډېرې فنکشنل نه دي. وزیرستان چې سمره مسایل وي د حوالې سره میزونه دا خبره کې ودی او ایس وین سره میز سیاسي تنظیمې سره ملاوېږي. سیاسي چې سمره پارټي دي سربراهونه ته دا خبره میز مخې تجدي چې په نارت وزیرستان شي بدامنی دو ټارګټ کیلینګ ده او بتخوري شری دو کرپشن ده.
شمالي وزیرستان د شوال تحصیل نه راغلی شاکر وزیر مشال ریډیو ته وی باید چې حکومت د دوی مسلو د حل لپاره زر تر زره اقدامات وکړي ځکه چې دوی د پاکستان د امن لپاره قربانی ورکړي.
شکل پرشن دروازه شریش د خلک لوړل خپل علاقې پرشو د پاکستان د سلامیت لپاره پرشولې د نړۍ علاقې ته هجرات وکړه. 6 سال وشول چې تحصیل شوال خلک واپسینه دوشوي. تحصیل د تخیل چې کوم خال تای مداخل زوی سیدګي دغه هم واپسینه دوشوي وسرسه په 6 سال شې عالمی جنگ ختم شي خو بدقسمتی سره د میش سره د میش څنګه پرشن دروازه به وسرسه نه ختم شي. میش د حکومت نه مطالبه دو چې امن په نوم باندې پرشن
د میرام شان راغلی سنید احمد داول هم د خپل ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وی.
یو غټه مسله ده چې د میر د غلام خان نونسه د بانی رسې چې سیمره چک پوسټ نه دی په دا باندې به تخوري شری دو. یو گاډی نه تقریبا د 599000 روپۍ وخلی. دا سمونه به د مثالې باندې روپۍ په تحصیلې شي خال شي کوي په تحصیلې شي به ته وخسته شي په دې مثالې باندې میر دا مطالبه وکړه چې عدالتي نه دروري او عدالت ذریعہ سره د میر مسایل حل کو. لکه مثال ډېر کچې میزو وزیرستان شه د ای پی او د مادي خیل چې کیما لنجا شری دو داس نمونه د خدی او د مچ خیل لنجا شری دو داس نمونه زیرکی په کلی شه په خپل ماشه لنجا شری دی او هغه دی د جرګې په ذریعہ سره حل روبوسی کو اه حل یروزی نو.
مشال ریډیو چې د خلکو د ستونزو په اړه د قبایلی ضلعو د مسلو د حل لپاره د حکومتي کمیټې مشر او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدی نو پختل نو داغه وینا و د دوی حکومت د ټولو قبایلی قبیلی ضلعو د مسلو د حل او حل ته د امنیت پر ځای کولو لپاره اقدامات کوي.
تعداد کې د قبایلی سیمو نه راوتي وو د هغوی چې کوم د ریهبیلیټیشن مسلې دي یا د هغو د کورونا د سروې مسلې دي یا نورې چې کوم دی د دوی د واپسي خبرې دي نو په دې کې تقریبا 75% کار شوی دی او د قبایلی علاقو د مسمار کورونا سروې شروع ده. د هغوی چې کوم دی د پیسو ورکولو طریقې کار چې کوم دی واضح دی او په هغې کې چې کوم ریلیز شوي دي او سر ناسه خل داسې علاقو پاتې دي چې د هغې علاقه کې اوس هم چې کوم دی یا حالات خراب دي یا فوج کلیئر کړی نه دي. ان شاء الله ولزی زموږ کوشش ده چې دا کوم ملګرو د پریس کانفرنس یا د کوم خلکو ضرورتونه دي یا هغوی لپاره تکلیف دي چې دې د مشکلات ختم کړو.
د ذکر د روان کال په شمالي وزیرستان کې شپږ څلوېښت هدفي بریدونه شوي چې پکې لسګونه ځوانان او مشران او دارنګ پکې سرکاري اهلکاران وژل شوي. د دې هدفي وژنو پر ضد پښتون تحفظ موومنټ او اولس بیا بیا احتجاجونه او مظاهرې کړي خو پوځ او حکومت دا دعوه کوي وچې دغلته یې امنیت پر ځای کړي او د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. یاد دوی په کال 2014 کې د جون په میاشت کې د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذب عملیات پیل کړي ول چې له وجې یې د حکومت په وینا لس لکه خلک بې کوره شوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشرانو پرون په لاهور کې په یو غونډه کې فیصله وکړه چې که عمران خان د جنوري تر 1 د وزیر اعظم له څوکۍ استعفا ورنکړي نو دوی به د فروری په اوله نیټه بیا غونډه کوي چې پکې به اسلام آباد ته د لانګ مارچ فیصله کوي. اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې عمران خان د درغلیو په نتیجه کې وزیر اعظم جوړ شوی دی. بلخوا د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید هم پرون په اسلام آباد کې یوه خبري غونډه وکړه چې پکې د اپوزیشن ګوندونو تورونه رد کړل او ویل چې حکومت وخت مذاکرات ته تیار دی. په دې حقله د غلام غوس رپورت اورو.
د پاکستان جمهوری تحریک د مشرانو د غونډې وروسته په لاهور کې په شریک خبری کانفرنس کې د هیات غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت دی د جنوري تر 1 پوري استعفا ورکړي، غني د فروری په لومړۍ نیټه به دوی بیا د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو فیصله کوي.
حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 تک حکومت مستعفی ہو جائے.
حکومت تا پا واضح ڈول وایو چی دا 1 پوری دی حکومت استعفا ورکڑی، کدا دغه نیٹے پوری حکومت استعفا نہ ورکوی نو دا پروری پا لومړی نیٹه با بیا دا پاکستان جمهوری تحریک دا مشرانو اجلاس وی او پا هغا ورز با بیا دا اسلام آباد دا لانگ مارچ اعلان کی گی.
1 کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا.
د دې ترڅنګ مولانا فضل الرحمن د پاکستان جمهوری تحریک په کارکونانو غږ وکړو چې د حکومت په ضد د اسلام آباد د لانګ مارچ لپاره دی خپل تیاری جاری وساتي. د حکومت د رانسکورولو لپاره هڅه کوونکي د حزب اختلاف ګوندونه دریز لري چې د عمران خان حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی و، خو 13 په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید د اپوزیشن دغه تور رد کړو او د لاهور په جلسه کې د حزب اختلاف لخوا د مذاکراتو د نه کولو په اعلان سربیره وفاقي وزیر شیخ رشید وړاندیز ورکړو چې دا سیاسي لانجه د مذاکراتو د لارې حل کېدلی شي.
هم ایک منتخب جمهوری حکومت ہیں اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی
زمون حکومت یو منتخب جمہوری حکومت دے او د عمران خان په مشرۍ با د هیواد مخ پوړان دی بوزو مونږ د مذاکرات لاري بندول نه غواړو تاسو وای چې زمون سره یا د عمران خان سره تاسو خبري کول نه غواړئ نو بیا تاسو مونږ ته پوښتنه کړئ چې چا سره تاسو خبري اترې کول غواړئ نو دا وی سره بدرله د مذاکرات زمينه برابر کړو
آپ عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ بتائیں کس سے کرنا چاہتے ہیں اس سے کروا دیتے ہیں
ہو تیر ماسخوتن بیا پا لاہور کی دا مولانا فضل الرحمان سر پشریک خبری کانفرنس کی دا پاکستان پیپلز گوند مشر بلاول بھٹو زرداری یوزل بیا دا حکومت سر دا مذاکرات امکان رد کرو او زیادہ اکڑا
جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہے بات چیت کی بات ہے
تر سوچې د خبرو اترو خبره ده نو په دغه اړه د پاکستان جمهوریت تحریک دریز د لاهور په جلسه کې وړاندې کړی شوی وو چې د مذاکراتو وخت اوس ختم شوی او اوس د لانګ مارچ او د عمران خان نه د استعفا اغیستلو وخت را رسیدلی دی د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز هم وویل چې د هیڅ یو چا سره به مذاکرات نه کیږي
بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم اب عوام کی عدالت میں جا چکے
اڑان دے میں ہوں دا خبر اکڑی دا چھ اس منگ دولس عدالت تا حضیر شویو اس با دولس پا اڑان دی ٹول خبر کی گی راوستلے شوی خلق او راوستون کی با اس دا مخینا شاتا کی گی
چاہے وہ سلیکٹڈ ہوں یا سلیکٹرز ہوں اب ان کو پیچھے جانا پڑے گا
پا دیارلسم دسمبر د لاہور د جلسه روستو خپل وزیر اعظم عمران خان او نور وفاقی وزیرانو خپل دریز بیا تکرار کړی وو چې مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت په ضد د تحریک د لاري خپل مشران د احتساب د عمل نه بچ کول غواړي خو د احتساب په معامله کې به چری هم د اپوزیشن سره ملي پخلاینه یا انارو اونه کړي خو مخالف سیاسی گوندونه د حکومت دغه خبره ردوي او دوی وای د احتساب د لاري حکومت خپل سیاسی مخالفین پنخه کوي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود وای دراتلن کی تعلیمی کال نبا پټول حیوانات کی یو شان تعلیمی نصاب عملی کوي خو د خبر پختونخوا د شخصي سکولونو زنې اتحادی وای په دې عمل کې لدوی سره سلانه کیږي وندخنه د چر دوی ستکون کی د نوی تعلیمی نصاب کتابونو نه به برخه پاتې شي او په وخت ورته ونه رسیږي په دې سبا کې شاوخوا 2000 شخصي تعلیمی ادارې دي چې پکې ل بخنه غواړم په دې سبا کې شاوخوا 4000 شخصی تعلیمی اداری دی چې په کې له 2 میلیون زیات زده کوونکي دي په دې اړه د منور شاه دا رپورت اورو
په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو یو اتحادیه وای حکومت په ټول ملک کې د یو شان نصاب تعلیم رایج کولو اعلان کړی خو تر اوسه یې د کتابونو چاپ کولو په اړه اقدامات نه دي کړي چې له وجې یې د میلیونونو زده کوونکو مستقبل د خطر سره مخ کېدای شي د پین په نوم د اتحادیه صوبایي جنرال سیکرټر سید انس تکریم کاکا خیل د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه په دې لړ کې عملی اقدامات نه دي کړي
روان کال چې د نوې سلیبس نه شروع کی نو د دې مطلب دا دی چې په مارکیټ کې به کتابونه نی او صرف د سرکار کتاب به د سرکار سره چې کوم دی نو د پرایویټ سکولونو د ټول پاکستان لیول ډیټا نشته چې د دې به څومره کتابونه پکاري د دې مطلب دا دی چې نوې کال به دی او نوې بحران سره د تعلیم مخی او مطلب دا دی چې کتابونه بشاتی او د دې بو چې نه سلیبس پدا چلیږي
انس تکریم کاکا خیل زیاتوی چې حکومت دې د تعلیمی نصاب جوړولو په عمل کې د شخصي سکولونو نمائندگان هم شامل کړي دارا د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون خان وای تعلیمی نصاب جوړول د تعلیم د پوهانو کار دی او په کار ده چې حکومت پکې د خپل ذمہ داریو نه زیات مداخلت و نکړي
هغه منستری یا هغه د ټیکس بک بورډ مشر شي یا د کریکولم مشر شي یا پارٹی دا هغه هغه او هغه وی زمونږ را سوچ کې دی بل چا سوچ کې دا خو چې دین ایجوکیشن ډپارټمنټ کې کوم کنسلټنټس او کوم مشران دي د پاره کې نو لیدي چې کوم زمونږ نصاب ګوري او یا کتابونه پرنٹ کوي هغه کې دا د هغه کار دی هغه چې بالکل چې ځان دي پکا هغه نه اور کار دی بیا هغه خپل په کار کې تاسو څه مطلب وو دا د مقصد څه دی ګول څه دی چې دا نصاب زمونږ د سټوډنټس وای نه د دې بار رزلټ سره وځي نه دا تاسو نه کولې شي
سیڑونکو او ماهر تعلیم ڈاکٹر خادم حسین وای چې حکومت د تعلیمی نصاب لپاره یو کمیټه جوړوي او بیا د دې کمیټې سپارښتنه له پارلیمان منځوريږي
دا مهمه خبره چې کله هم نصاب جوړیږي په هر ملک کې په هر هیواد کې جوړیږي نو هغه کې د بیلابیلو شوبو ماهرین ګډون کوي هغه کې د ارواپوهنې ماهرین هم ګډون کوي هغه کې د تدریس ماهرین هم ګډون کوي اوی کې د تاریخ او د ټولنې ماهرین هم ګډون کوي او اوی کې هغه خلک هم ګډون کوي کوم چې دا عمل کراولي کوم چې دا نافذ کوي یعنی پریکټیشنرز هم ګډون کوي استادان هم ګډون کوي
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي نصاب جوړولو او استادانو د روزنې د ادارې مشر ذوالفقار خان وای چې په ټول هیواد کې د یو شان اقامي نصاب عمل درې پړاوونه لري او اولنې پړاو یې د ټولو متعلقه اړخونو په مشوره مکمل شوی دی
په اولنی پړاو کې د اول نه تر پنځم جمعات پورې طالبین نصاب مکمل شوی دی او د کتابونو چاپولو عمل یې شروع کیدونکي دي په دویم پړاو کې به له شپږم نه تر اتم او په دریم پړاو کې به له اتم نه تر لسم پورې طالبین نصاب جوړیږي په دې عمل کې موږ د شخصي سکولونو د ځینو اتحادیو له نمائندګانو او حتی د وفاق المدارس له عالمانو سره هم سلام مشورې کړې دي
ذوالفقار خان زیاتوي چې شخصي سکولونه زیاتره د شخصي کمپنیو چاپ کتابونه استعمالوي او د دې نوي نصاب مطابق کتابونو چاپولو لپاره هم د دوی له ادارې سره کمپنیانو رابطه کړي نو هیله ده چې په اپریل میاشت کې د نوي تعلیمي کال شروع کېدو سره شخصي تعلیمي ادارو ته هم د نوي نصاب کتابونه ورسي د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د نومبر په 13مه په کراچۍ کې وی غونډه ته وویل په ټول هیواد کې د یو شان تعلیمي نصاب نافذ کولو لپاره ورسره ټولې صوبې متفق شوې او دا کار به د راتلونکي تعلیمي کال نه عملي کېدل شروع شي
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اور یو میاشت مخکې امریکا اعلان وکړ چې د مرکزی ایشیا پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په خولو لپاره د سرمایه کاری او سیمه ایز فند برابروي خو دا فند لا هم نه دی جوړ شوی افغان چارواکي وایي په دې سربېره هم مایوس ځکه نه دی چې د اقتصادي همکاریو په لړ کې د پاکستان سره د ترانزیت تړون نوي کوي چې د پانګونې ډېرې موقع برابروي تمه کیږي چې په دې سره به د افغانستان پاکستان او مرکزی ایشیا هیوادونو ترمنځ سوداګري پراخ په دې اړه د بشیر ګواخ دا رپورت اورو
افغان چارواکي وایي په داسې یو تړون کار کوي چې په لاسلیکولو سره به د پاکستان او مرکزی اسیا هیوادونو سره سوداګري اسانه او پراخه شي د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د دې لپاره د ټولو خواوو د خوخي پرې وی لوزنامې تیارولو بوخدي دی وایي د پاکستان او مرکزی اسیا هیوادونو سره د تجارت ښه کولو لپاره د اپټا په نامو په یو تړون کار کوو دا تړون لمخ کې موجود دی خو سه نور پسې پراخو او یو نوی شکل ورکو په دې سره به هغه مشکلات حل شي چې د دوړو خواو چارواکو په با مسلسل ډول خبرې کړې دي زمنګ د تجارت وزیر صاحب 13 میاشت اسلام آباد ته تللو په دې اړه خبرې وکړې پرې زه راتلونکي کې به په اسلام آباد کې د دې خبرو اتمه غونډه وشي چې هر سبب کې نهایی کېږي د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد د نومبر په میاشت کې ویلي وو چې د سیمه ییزې پانګونې په نامه یو فند پیلوي د هغه په خبره دا فند به د پاکستان افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او سرمایه کاری په ډیرولو کې مرسته وکړي ورته خبره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې یاد کړې و خو تر اوسه پورې لا هم نه دی اعلان شوی افغانستان د ګاونډیو مرکزی آسیا هیوادونو سره د اقتصادي همکاریو تړونونه لاسلیک کړي دي په دوی کې یو پروژه د اورګاډي پټلۍ تیرول دي چې کارونه شروع شوي دي. کابل د اسلام آباد سره هم د ترانزیټي سوداګرۍ تړون لري چې له مخې افغانان له هند او نورو هیوادونو څخه د سمندر او بیا د پاکستان د ځمکنیو لارو او پاکستانیان د افغانستان له لارې د مرکزي آسیا هیوادونو سره تجارت کولی شي. د دې ترڅنګ پاکستان هند ته د تلونکو افغان مالونو لپاره واګا سرحد هم پرانستی دی. همداراز د افغانستان سره د تورخم، چمن، بادینی، غلام خان، انګور اډي او خرلاڅو لارې هم د تجارت لپاره خلاصې کړې دي. تجار او د پاکستان د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس غړي زاهد شینواری د دسمبر په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې اقتصادي موقع ډېرې دي، خو سیاستوال باید د سمو پالیسیو په جوړولو سره ترې ګټه واخلي.
زه دا ګړم چې صرف د پاکستان، د افغانستان او سنټرل ایشیا یو بلاک جوړول چې دي کنه، هغه سره مزمونږه ټولو ملکونو ډیر زیات اقتصادي پرمختګ کیدی شي او په دې ملکونو کې ډیر تجارت ته دوام اخست ملاویدای شي. د دوی په نورو ملکونو باندې چې کوم انحصار دی هغه کمیدای شي. مانده از سره کم از کم په لنډ وخت کې یو دیش ارب څلوېښت ارب ډالرو تجارت په کال کې کیدی شي. نو د پاکستان لپاره د سنټرل ایشیا مارکیټ خو همیشه چې دی یو خاپ پاتې شوی دی کې اوس پورې پاکستان څخه کاروبار ونه کړی شو. هغې کې غټه وجه د افغانستان سره خراب سیاسي حالات دي.
د افغانستان او پاکستان به ثبات اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ بده اغیزه کړي. افغانستان پر پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره ترهګري پالي، خو اسلام آباد دا تور ردی او وایي پر طالبانو خپل اغیز د سولې لپاره کارولی شي. ورته خبرې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په میاشت کې کابل ته په سفر کې وکړي. هغه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر ملاقات وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې غواړي د امنیتي مسایلو د حل ترڅنګ تجارتي اړیکو ته پراختیا ورکړي. په دغه موقع عمران خان هیله وښوده چې د افغانستان له لارې به د مرکزي آسیا سره سوداګري زیاته شي. په کابل کې د عمران خان د پلاوي سره د ملاقات ګډونوال او د افغانستان او پاکستان د سوداګریزي شریکي خونی یا چیمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزه وایي پوخوا یوازې په ترهګرۍ خبرې کېدی، خو اوس دواړه خواوې د اقتصادي موقعو په پیدا کولو ډیر غږیږي. هغه د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې دا مهم پرمختګ دی، خو د عمل کولو لپاره لا ډیر کار ته اړتیا ده.
په دې باندې باز شوی دی، حتی د ټی آر آر سیستم جوړ شي چې د تاجکستان نه او د ترکمنستان نه ازبکستان نه موټر حرکت وکړي، د تیز یا د کارنیټ واخلي او د هغې په اساس باندې پاکستان ته لاړ شي یا نورو هیوادونو ته جنوبي آسیا ته لاړ شي، او یا د پاکستان او جنوبي آسیا د نورو هیوادونو نه کنټینر بار شي، راشن لاړ شي روسیې ته، قزاقستان ته. نو په دې باندې خبرې روانې دي، اما تر اوسه پورې چې ترڅو په اپټا کې تغیرات رانشي او تسهیل پیدا نشي دا مشکل شته.
اپټا یا د افغانستان او پاکستان ترانزیت لوزنامه په 2018 کال کې شوې ده، خو په دې وروستیو کې له مخې تجارت ځکه کم شوی چې سوداګر پکې د اوږدمهاله ویزو د نشتون او پر مال وړونکو ګاډو د ټیکسونو له زیاتېدو شکایت لري. د دسمبر په 14مه د افغانستان سوداګرۍ او صنعتونو وزارت لخوا مشال ریډیو ته ورکړل شوی معلومات ښیي چې په 2013 کال کې افغانستان او پاکستان د 2 بلیون ډالرو تجارت کړی، خو تیر کال دا سوداګري له 1 بلیون ډالرو هم کمه وه.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د مشال لیډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ اوریدونکو تاسو کولی شئ چې په فیسبوک او په ټویټر باندې د مشال لیډیو پاڼه خوخه کې یا لایک کې، البته هم بیا تاسو مونږ ته زمنګ په خبرونو باندې دغه سی ریپورتونو باندې خپل رائے را کولی شي. په انستګرام باندې هم مشال لیډیو خپل پاڼه لري او الته مونږ مختلف تصویرونه ورکو د دې ترڅنګ ویډیوګانې ورکو. تاسو کولی شئ چې هغه هم لایک کړئ او خپل کمنټس الته پرېږدئ. اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې د احمد الله نه بلند خبرونه وورو.
د شمالي وزیرستان ځوانان وایي که په سیمه کې امنیت بحال او له دغه سیمې کډه شوي خلک خپلو کورونو ته ستان نه کړل شي نو د اسلام آباد په ډیچوک کې به احتجاجي پرلت پیل کړي. بلخوا د قبایلي ضلعو د مشکلاتو د هواری لپاره د حکومتي کمیټې مشر او په قامي اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف غړی اقبال افریدي مشال ویډیو ته وویل چې حکومت به د ځوانانو د غوښتنې پوره کولو لپاره اقدامات کوي. چارواکي وایي په کابل کې نن په دوو بیلابیلو پیښو کې د یاد ولایت د والي مرستیال محبوب الله محبی په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان طارق اریان ویلي نن د سه شنبې په سهار د څلورم مکریانو په سیمه کې د محبی موټر پسې مقناطیسي بم لګول شوی و چې په چاودنه کې نوموړی له خپل سکتر سره ووژل شو او دوه ساتونکي یې ټپیان شول. د افغانستان لپاره د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې جګړې پر دوام خواشینی ښودلې ده. خلیلزاد پرون په ټویټر کې ولیکل له بده مرغه جګړه روانه ده. د یو سیاسي جوړجاړي د تاوتریخوالي کمولو او په فوري توګه اوربند ته اړتیا پر ځای پاتې ده. خلیلزاد دا ټویټ پر داسې وخت کړی چې نوموړي پرون په د پاکستان د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره په پینډۍ کې ولیدل. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم وایي که وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر یو درشتمې استعفا ورنه کړي نو د فروری په اوله نیټه به د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کوي. بلخوا د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد هم پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل حکومت د خبرو اترو لارې نه بندوي او که پی ډی ایم د حکومت نه علاوه هم چا سره خبرې کول غواړي نو ورته به موقع برابروي. او د امریکا اټارنی جنرل ویلیام بار وروسته له هغې استعفا ورکړه چې الکترول کالج په ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جو بایډن بریا تایید کړه. بار له ټرمپ سره په انتخاباتو کې د درغلیو د بې ځایه ادعاو په اړه هم کړکیچ درلود. د ویلیام بار د استعفا خبر له هغې لږ وخت وروسته راغی چې د امریکا الکترول کالج د نومبر درېمې په ولسمشریز انتخاباتو کې د جو بایډن بریا تایید کړه.
لنډ خبرونه د احمد الله نه واورېدل. اوریدونکو لاړ به شو اوس ته یو بل رپورټ طرف ته. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن وروسته له دې خپل انتخاباتي پلاوی لخوا د انتخاباتو د ګټون کې اعلان شوی چې هغه ویلي ډیموکراسي بریالي شوې ده. نوموړي دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې ولسمشر ټرمپ د انتخاباتو نتیجې نه مني او د امریکا اټارنی جنرل بیا ویلیام بار وروسته له هغې استعفا ورکړې چې الیکټورل کالج په ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جو بایډن بریا تایید کړې ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایډن وروسته له دې چې د نومبر د درېمې په انتخاباتو کې د ده بریا تایید شوه د دوشنبې په ورځ ملت ته په وینا کې وویل چې د امریکا د روح لپاره په جګړه کې ډیموکراسي بریالی شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې دمه د دې انتخاباتو نتایج نه دي منلي او په وار وار یې ویلي دي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د ښاغلي بایډن دا وینا د ښاغلي ټرمپ د همدې هڅو ځواب ګڼل کېږي. ښاغلی بایډن چې په دلاویر ایالت کې له خپل اصلي ټاټوبي ویلمنګټون ښار څخه وینا کوله وویل موږ د امریکا د خلکو په توګه رایې ورکړې، پر خپلو بنسټونو زموږ باور پر ځای پاتې شو او زموږ د انتخاباتو امانت خوندي دی. بایډن زیاته کړه اوس هغه وخت را رسېدلی چې څپرکی واړوو، یو موټی شو او خپل زخمونه ورغوو. بایډن له انتخاباتي مامورینو څخه هم مننه وکړه چې د کورونا د وبا خطرې پر ځان ومنه خو انتخابات یې په بریالي ډول ترسره کړل. بایډن زیاته کړه چې د ډیموکراسۍ ډیوه د امریکا په ملت کې کلونه مخکې لګېدلې ده. هغه وویل چې نه د کورونا وبا او نه له قدرت څخه ناوړه استفاده یو هم د اور نشي وژلی. لبلې خو ولسمشر ټرمپ خپلو ادعاو ته دوام ورکوي او وایي چې انتخابات د ګټلې. هغه پر ټویټر د پیغامونو په یو لړۍ کې بیا هم د پراخو درغلیو یادونه کړې او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتایجو تایید به یو لوی جنایت وي. ټرمپ همداراز د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له لوی څارنوال ویلیام بار سره تر کتنې وروسته د نوموړي استعفا اعلان کړه. ټرمپ د بار استعفا لیک پر ټویټر خپور کړی او لیکلی دی چې له بار سره د غونډه ډیره ښه وه، خو بیا یې دا یادونه هم کړې چې د بار د کار وروستۍ ورځ به د ډسمبر درویشتمه وي. ټرمپ د روانې میاشتې په پیل کې وروسته له هغه بار ته په غوسه شو چې هغه وویل د عدلیې وزارت په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو داسې شواهد نه دي موندلي چې د انتخاباتو په نتایجو کې بدلون راولي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
امنیسټی انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې پاکستان باید هغه کسان چې د انساني حقوقو د لپاره کار کوي یا په وړو مقدمو کې په جیلونو کې قیدی آزاد کړي. وی وایي چې د کورونا وبا له وجې هم دغه قیدیانو ته مشکلات ورپېښ شوي وو. د دسمبر په 14مه یاد سازمان په یو ریپورت کې ویلي چې پاکستان کې په بندیخانو کې چې څومره د قیدیانو ځای شته، لا زیات قیدیان پکې ساتل کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی مشیر تاج محمد مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د کورونا وبا پر مهال په ایس او پیز عمل کولو ویلي وو او باید په جیلونو کې په دې باندې عمل درآمد وشي. تفصیل د شنواز ترکزی په ریپورت کې.
امنیسټی انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان په بندیخانو کې د ټاکل شوي شمیر نه زیات بندیان اچول شوي چې د کورونا ناروغي سره اخته شوي هم وو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي هم دي چې باید هغه بندیان چې د انساني حقوقو لپاره کار کوي یا په وړو جرمونو کې بندي دي یا صحت کمزور او خراب دي او په خصوصي توګه هغه زنانه چې جرمونه یې واړه دي یا حامل دي او یا بیا ناروغ دي زر تر زر دي آزاد کړل شي. د یادداري د یو رپورټ تر مخه په اپریل 2020 کې چې کله کرونا وبا په زیاتېدو وو په جیلونو کې د بندیانو شمیر 3,200 او بیا دغه شمیره په ستمبر کې یو کم 8,603 ته اوچته شوه. دوی بیا د بندیانو په صحت هم لیکلي چې بندیانو ته هغه شان سہولتونه نشته کوم چې په قانون کې راغلي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د جیل خانو مشیر تاج محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی هر وخت کوشش کوي چې بندي خانو کې د کورونا او نورو بیماریانو د مخنیوي ګامونه پورته کړي.
دا دویم لهر چې کله شروع شو جی موږ بیا دوباره په ملاقاتونو باندې پابندي لګولی ده او خپل ټول جدید موږ ډایرکشن ورکړي دي چې ګورنمنت ایس او پیز دي په سختۍ سره داسې عمل درآمد کوي. ټوټل زمونږ 3 جیلونه دي زمونږ او په دې ټولو جیلونو کې موږ سره جی کیپاسیټي ده 11,200 قیدیانو او موجوده موږ سره تعداد دي 11,900 تقریبا 700 کسان دي هغه د کیپاسیټي نه زیات دي.
د یاد سازمان په رپورت کې زیاته شوې چې په جیلونو کې تر دې یوني مزدور پورې بندیانو عمر نه هم ډیر زیات وو. ولې دوی لیکلي چې حامله زنان او ماشومان باید د قانون د لاندې آزاد شي وي ورته د حکومت لخوا داسې خاص توجه هم نه ورکړل شوی. تر د اگست 2020 پورې د پنجاب په جیلونو کې د 3 میندو سره 90 ماشومان او د خیبر پښتونخوا په جیلونو کې 10 میندو سره 50 ماشومان په بندیخانو کې موجود وو او باید د کووډ 19 له وجې د دغه تنانو ازادي ضرورت زیاته توجه ورکړی شوی وي. خو دوی وایي چې داسې ونه شوه. نور علم خان اډوکیټ د بندیانو د خلاصون او د دوی د حقوقو لپاره کار کوي او د قیدیانو اواز په نوم تنظیم هم جوړ کړي. مشال ریډیو ته وویل خیبر پښتونخوا کې هغه بندیان چې د عدالت نه سزا شوی یا یې مقدمه روان دي د ناروغي په حواله دومره زیات خطرناک نه وو، بلکې هغه زیات خطرناک وو چې د کرونا په ایس او پی زی عمل نه کاو او پولیس ونیول او حوالتونو ته واچول.
چې موږ ویډیو کړو په کووډ 19 کې چې باندې خلک چې د باتھرومونو سره خوا او شا کې پراتو
د دوی پوینا چې تر دې دمه تاسو کوم کوټلې رپورټ نه دی لیکل شوی چې ګنې څومره بندیان د کووډ 19 له وجې په بندیخانو کې مړه شوي. البته دوی په خپل هر کله چې جیلونو ته تللي دي کتلي دي چې بندیان په ډاګه او په غاڼه کې پراته وو. د کورونا نه د احتیاط لپاره ورته هیڅ انتظامات هم نه وو شوي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پېښور.
د افغانستان په حکومتي ادارو کې د کار موندلو لپاره آنلاین کمپیوټري ازموینې پیل شوي، خو خلکو اندېښنې لرلې چې دا پروسه هم شفافه نه ده. د همدې اندېښنو ختمولو په موخه له مرکز نه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداري مسؤلین جلال آباد ته ورغلي وو او د پوهنتون د یو شمېر استادانو، مدني فعالانو او ځوانانو په وړاندې د آنلاین کمپیوټري ازموینو په لارو چارو شفافیت معلومات وړاندې کړل. تفصیل د باس محمد عابد په رپورټ کې.
د افغانستان په دولتي ادارو کې د کارمندلو په موخه په خوا پرمیډه کېدلې او له شارټ لیست نو وروسته به تری تحریری او تقریری ازموینې اخیستل کېدی چې د خلکو په وینا شفافیت نه لرلو. خل سمودی رئیس د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو اداري په دولتي ادارو کې د کارمندلو په موخه انلاین کمپیوټري ازموینه اخیستل پیل کړي، خو بیا هم خلکو اندېښنې لرلې چې دا پروسه هم شفافه نه ده. د همدې اندېښنو د لمنځه وړلو په موخه د دسمبر په 14 نیټه د ننګرهار د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو ریاست ته د پوهنتون یو شمېر استادان، د مدني ټولنو استازي او ځوانان وربلل شوي ول، او د انلاین ازموینې پروسه یې ورته د پروجیکټور په ذریعه تشریح کړه. په ننګرهار کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو رئیس اجرت الله اختیار د انلاین ازموینې په شفافیت مشال راډیو ته وویل:
دا معلوماتي سیمینار په دې خاطر رایه کړ چې دوی ته وښیو چې زمونږ امتحان دغه کمپیوټرایز سیستم چې دا څومره خوندي ده، څومره د انساني مداخلې نه لري ده، آیا انسانان په دې کې په خپل نفع یا د بل په نفع باندې یا په زیان باندې مداخله کولی شي که نه شي کولی.
د امینې په نوم یوې فعال نجلۍ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: مخکې د انلاین ازموینې په شفافیت باور نه لاره، خو اوس چې په عملي توګه ولیدل په دې پروسه باور پیدا شو.
مخکې چې په انلاین ازموینه باندې څوک نه پوهېده چې دا پروژه به شفافه وي او که نه وي، نو اوس چې دی مونږ دا ټریننګونه ولیده، انلاین ازموینه شفافه ده او په دې کې درغلي او واسطه نه کېږي.
خو مدني فعال نوراغا ځواک بیا نیوکه لرله چې په انلاین کمپیوټري ازموینو کې هم له درغلیو او واسطو کار اخیستل کېږي.
تېره ورځ د جلال آباد د ښاروالۍ د معاونیت ازموینه تاسو اخیستې ده. مدیر صاحب د تفتیش د سیمه ییزو ارګانونو زوی پکې بریالی کېږي. د هغې نه لوړ تحصیلات والی والا هلته ناست و په امتحان کې پاس مینه سوځ. دلته د معلم نه پیسې اغستل کیږي، دلته د پولیس نه په امتحان کې پیسې اغستل کیږي.
خو د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو په اداره کې د تعیناتو اجرایوي رئیس محمد یوسف غزنوی ونه منله چې د دوی پروسه شفافه نه ده.
واکس بورته اشاره وکړه شاروالی ته چې بس اعلان تکللې ده او یا دغه شارټ لیست نه کیږي، یا بس اصلا اعلان ته نه تکللې. یو سړی په کې کامیاب شوی او صالحه ملي اداره امور امنیت ملي شاروالیانی اصلاحات اداري په دې کې عرضه د خدماتو نه کوي، دلته تقرر نه کوي. د شاروالۍ امتحان شاروالۍ اخلي، خپل طرز العمل لري، خپل قانون د مامورینو لري، قانون د مامورینو تطبیقي، قانون د خدمات ملکی نه تطبیقي.
د ذکر ورده چې په انلاین کمپیوټري ازموینه کې ازمیخت ورکوونکي هر سوال ته په جواب ورکولو وروسته پوهیږي چې صحیح او که غلط جواب ویلې، او د ازموینې په اخیر کې ورته د بریالیتوب او ناکامۍ نتیجه هم ورکول کیږي، او د شفافیت لپاره د هغو کسانو نتایج هم لیدلې او مشاهده کولی شي چې د دوی له ډلې څخه بریالي شوي وي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په سواد کې د پاکستان ورکرز فیډریشن تر سوري لاندې غونډه شوې چې پکې د مزدورانو په ستونزو خبرې شوې دي. دوی وايي اکثره مزدوران تعلیم نوي کړي او خپل حقونو نه خبر نوي. دغه سي په ماينونو کې کارکونکي بیا د حفاظتي تدابیرو په اړه معلومات نه لري چې لوجې اکثره له مشکلاتو سره مخ شي. د مزدورانو د اتحادیو په خبره دوی ته خپلې معاوضه هم نه ورکول کیږي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
منګوره بای پاس کې د پاکستان ورکرز فیډریشن تر سوري لاندې سیمینار او بیا وروسته خبري غونډه کې د ملکن ډیویژن مزدورانو اتحادیه مشرانو، سرکاري چارواکو او د فیډریشن مشرانو په ګډه د سیمې هغه مزدوران چې په قانونو، کارخانو او ادارو کې کار کوي په ستونزو تفصیلي بحث وکړو. د فیډریشن مرکزي مشر شوکت علي انجم وویل چې صرف په سوات کې 8 لک زیات مزدوران په بیلابیلو ادارو کې کار کوي او 90% مزدورانو ته د قانون مطابق مراعات او اسانتیاګانې نه ملاويږي.
ریجستریشن بنیادی نقطه ده چې دې یو سړی ریجستریشن نه مراد خو علاوه هغه اخلي چې هغه په یو بی ای سوشل سکیورټی کې ریجستریټ شي، هغه ته کارډ ایشو شي، نو بیا مراد اخلي. هغه بچی به علاوه هغه مثال تور د ورکر ویلفیر بورډ سکول ته دي چې دغه ورسره کارډ ورسره مست وي. نو هغه بنیادی زمونږ د کمپین مقصد دا دی چې مونږ د ټیم په شکل کې ټیک دا د پول کردار به پاکستان ورکر فیډریشن ادا کړي. خو دا د یوازې د پاکستان ورکر فیډریشن د بس خبره نه ده، دا به ټول سټیک ہولڈر کا هغه میډیا ملګری دي، کا هغه ډیپارټمنټ ریپرزینټیټیو دي، کا د یونین نماینده ګان دي، کا د فیډریشن نماینده ګان دي، د خپل استعداد مطابق به خپل حصہ ادا کوي او مشترکه یو جدوجہد بکاو.
د بونیر ماربل انډستری مزدوران اتحادیه مشر افتخار خان وای چې د بونیر په 280 کارخانو کې په زرګونو خوارکخ کار کوي، نو ورته د حکومت اعلان مطابق د میاشتې پوره معایزه ورکول کیږي او نو وروسته مسلو ته
پام وی
په ماربل کې کم ورکر کار کې نه 90% ان پړه دي نو هغه وجه هغه د خپل حقوق نوم نه خبر بیا دیمه دغه بنیادی خبره مسله دا په ماینز کې چې هغه ته کم د ماینز سہولیات دي هغه د سوشل سکیورټی دي هغه د ایو بی آی دي هغه د ورکر ویلفیر بورډ دي نو چونکې د هغه رجسټریشن په دغه ادارو کې نشته نو د دې په وجه باندې هغه ته هغه مراعات هم نه ملاویږي او بیا په هغه کې چې هغه کم بلاسټنګ وغیرہ کیږي نو د سیفټی په حوالے سره هم هغه ته ډیر زیات مسائل دي چونکې په هغه کې دغه دوران کې هغه مستقل معذور شي لاستې کټ شي خپتې کټ شي سترګو نظر ختم شي
په دغه مقاله د خیبر پختونخوا لیبر ډیپارټمنټ رجسټریشن ادارې او سوشل سکیورټی ادارو چارواکي هم موجود ول. د سوشل سکیورټی سواتی او افسر محمد اسرار وای چې د قانون مطابق د رجسټر مزدورانو یو شمیر مراعات دي چې پکې ویړیا علاج د ماشومانو تعلیم د بچو د ودونو خرچا او د روزګار تحفظ ولې زیاتره ادارو کې د مزدورانو رجسټریشن نشته
او اونره ورکر سره جوړ وی لاغه کسر جوړ وی وغله کار جوړی نه مزر الله نشته بیا زم خمه خمانو چا د ورکر دی نو یو بدل شي سیکنډ لیول ته کې جی په دله کې چونکی انډستری سټیټ نشته دی کارخانه د کورونو په منځ کې د دوه درې درې کمرو کارخانه دي ساين بورډ د هیچا نشته دی صدا سره سنټر ڈیٹا دہی چار رشتے دے
سیمینار کې پګړ اویل شول چې د مزدورانو د حقونو خوندي ساتلو لپاره د اتحادیې مشران سرکاري چارواکو او د میډیا نمائندګانو یو کمیټې جوړولی شي چې پکې به د سواد د مزدورانو رجسټریشن کیږي او دغه مزدورانو ته به د قانون مطابق مراعات ورکول یقیني کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د خیبر پختونخوا بلوچستان په ځینو برخو کې په وخت د باران نه کېدو له وجې تر اوسه په للمینو سمکو د غنمو کښت نه دی شوی، خو د زرعي چارو پوهان وایي کروندګر په دسمبر کې هم غنم کرلی شي. دوی همداراز ټینګار کوي چې د للمینو سمکو بزګران دي د نورو فصلونو کښت تجربې وکړي او سمکه د شاړه نه پرېږدي. پامیر ساحل په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې د کرنیزو چارو پوهان وایي د للمینو ځمکو بزګران ان د دسمبر تر نیمایي پورې د غنمو تخم کرلی شي. د خیبر پختونخوا قبایلو او د بلوچستان په مختلفو برخو کې کروندګر عموما د اکتوبر له نیمایي څخه د نومبر تر نیمایي پورې غنم کري. سږ کال د مومندو، خیبر، باجوړ او بلوچستان د ځینو برخو پر للمینو ځمکو پر وخت باران نه کېدو کروندګر اندېښمن کړي دي. خود کرنیزو چارو پوهان د غنمو کښت په اړه د ډاډ ورکولو ترڅنګ بزګران د نورو فصلونو کرلو، د ښه تخمونو اخیستو او د نوې ټکنالوژۍ کارولو ته هڅوي. په پېښور کې د زرعي پوهنتون استاد پوهاند افتخار حسین خلیل د غنمو کښت او د تخم د قسمونو په اړه څېړنې کړې دي. د نومبر پر 28مه مشال راډیو ته ویل د غنمو د کښت لپلوه د خیبر پښتونخوا 80% ځمکه للمینه ده، یعنی باران ته اړتیا لري، او پر یوازې 40% ځمکې د اوبخور بندوبست شته. خدای وایي د قبایلو د للمینو ځمکو کروندګر دي د غنمو داسې تخم واخلي چې په کم وخت کې حاصل ورکوي.
مونگا سر د غنم دا سی ویرائیٹیز دی چاگا کم وقت کے پخی گی نو آگا ایون پا دسمبر کے کو کر لیشی نو انشاءاللہ زمیدار تا باز دا کرواندین مناسب پیداوار ملاوی گی دی دل که مونگا گو لگا یخنی لگا مخ کر آگا مونگا دا وایو چی دا کم نارمل کرواندہ دا نو دا تر 30 نومبر پوری بیا بالکل صحیح دا کد دینا پسم کی گی نو انشاءاللہ چی پیداوار بہل کم وی دی نور نہ بہل کم وی خو دوم ربی چی زمیدار گزارا بور بان انشاء اللہ کی
د پوهاند خلیل په خبره په نوخار کې د غلی فصلونو څېړنیز مرکز د پسینه 2013 په نوم او د 400 لترناب سره نږدې د خوړو او کرنې لپاره اټومی انسټیټیوټ د للمې په نوم یو ډول تخم لري چې د خیبر پښتونخوا د کرنې حکومتي ادارې کروندګرو ته ورکوي. د باجوړ مفتی بلال یاسر خبریال او کروندګر دی. 28 کلن یاسر وای کروندګری کورنۍ کسب دی او په باجوړ کې زیاتره خلک د بیلابیلو شیانو په کښت روزي ګټي. دی وای د باجوړ ضلع یا ولسوالۍ یو شمیر برخې للمینې دي، نو ځکه یې بزګر د باران په هیله ناست دي، خو په وینا یې ستونزه دا ده چې په ژمي کې هلته شبنم وریږي.
زمونږ کوم علاقه چې د باجوړ دلته ډېره زیاته برخه کېږي، نو دلته د 15-20 نومبر نه پس چې دی بیا دسې پر خلویږي چې فصل سفر نه کوي، مخکې غټېږي نه. هم چې په کوم حالي داغ جنوري د اینډ پو د ختمېدلو پورې بیا هم دقسې، خو چې دې وخت کې راوخېږي نو چې بیا څنګه پروری کې نور راتوت شي یو د منډه کوي.
یاسر وایي د باجوړ او ځنونورو قبایلي سیمو کروندګر پر نوې ټکنالوژۍ او د کښت پر نویو طریقو باور نه لري چې لکه بلی په وچکالۍ او نامناسبو موسمي شرایطو کې ځمکه شاړه پاتې شي، فصل یې خراب شي او زیانونه ګالي.
دلته په بله ټکنالوژي څوک عمل درآمد نه کوي، ګنې په نږدې وختونو کې دلته د اګریکلچر والا الو تخم راوړ او خلکو کو ډېره پیدا ورکړله. دغرنګي اوس دلته داسې ټماټر دي چې هغه په جمی کې کېږي او په اوړي کې کېږي او ډېر خام آمدن کوي، خو دلته دغه سوچ نشته دی جی. دغه د پخوانه د پلرونو د نیکونو نه دغه یو د غنمو دغه را روان دی، خو کېږي او کنه کېږي، خو خلک هم دغه شي ته ناست دي.
مفتي بلال یاسر په ډمډوله کې د الوګانو د کښت د یوې تجربې مثال ورکوي چې لکه بلی یو کروندګر سږ کال 15 لک روپۍ وګټلې. د زیاتوي چې د الوګانو کښت کم لګښت ته اړتیا لري خو حاصل زیات ورکوي.
موږ سکل تجرباتي طور باندې زمونږ یو علاقه د ډمډولو کې موږ یو کس دې طرف تراغیب کو، دا هغه په ټوټل خرچه رااله 2 لک روپۍ او په 70 ورځو کې چې دی هغه له وښو الو په 7 لک روپۍ ولا وکړې، نو په 70 ورځو کې هغه ته 5 لک روپۍ بچت وشو. اوبه ته خو د الو ضرورت ډېری، خو د دې خرچه کمه ده. د الو دا دغه دی چې دا به سر ته اوبه نه خېجي، د پولو کې به لاندې لاندې ځي، ځکه دا به نقصان کوي چې د دې بوټي سره اوبه لګېږي. نو دلته د 1 سولر 6 والا دغه ملاوېږي په 8000 روپۍ باندې موټر دی، دغه په 5-6000 روپۍ دغه د غر سړی شي ترلاسه کولی، نو چې هغه ته لګېدلی بیا هیڅ مشکل نه دی.
د پېښور زرعي پوهنتون پوهاند افتخار حسین خلیل وایي غنم داسې تخم دی چې په کم وخت کې زرغونېږي او حاصل ورکوي. د دې خبره د قبایلو او بلوچستان کروندګر کده تیر کال تخم لري هغه هم کرلی شي.
کو یو زمیدار سره د تیر کال تخم پروت وي یا د غنمو ښه قسم ورسره وي، نو هغه هم هغه هم استعمالولی شي. هغه خپل وخت بچ کول غواړي او هغه خپل پیسې بچ کول غواړي. چېرې د دې جوګانیم چې د نوې تخم والمه، نو یو خو دغه دغه چې هغه ځان سره تخم ساتلی وي هغه دې استعمال کړي. او دې دلته حکومت داسې پروګرام هم کړی و چې زمیندار ته بیا په سبسیډایز ریټ باندې د غنمو تخم ورکولو، او دا تقریبا په هر یو ډسټریکټ کې 3 یا 4 دفترونه شته دي او زمیندار ته دا تخم ملاویږي. ضروري نه چې اوس هغه ځای کې به هغه ته خامخا د للمي یا د هغه چې که نه پسینی تخم ملو شي، خو نور داسې ورایټیز دي چې هغه انشاءالله دا تخم هغې ته ملاویدی شي.
پوهاند خلیل زیاتوي د للمینو ځمکو بزګران غنمو پر ځای شړشم هم کرلی شي چې 2 میاشتې وروسته به حاصل ورته مالی ګټه ورکړي چې بیا په هغو پیسو د کورنۍ استعمال لپاره غنم او اوړه اخیستای شي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
په مومندو کې د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي د بلین سنامي ټری د منصبې په مت کې په سیمه کې د ځنګلاتو کرلو کار ته دوام ورکړی دی. دوی ویلي په سیمه کې به 2 لک بوټي کړي او دغسې نور 2 لک به په سپرلي کې خلکو ته ورکوي. بلخوا د سیمې خلکو د بوټو په کرلو د خوشحالۍ څرګندونه کړې او ویلي دي چې د دوی سیمو ته د ونو بوټو ډېر ضرورت دی. تفصیل د شانواز ترغزي په رپورټ کې.
د ځنګلاتو محکمه وایي دوی به په مومندو کې 2 لک بوټي کړي او 2 لک به په روان سپرلي کې خلکو له ورکوي چې هغوی په خپلو کروندو او د خوښې په ځایونو کې نال کړي. په مومندو کې د ځنګلاتو د محکمې د ځنګلونو کرونو یا بلاک افسر صدیق الله محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی دا وار سفیده بوټي چې دلته ورته لاچی هم ویل کېږي کوشش کوي چې وایي نه کړي، ځکه د خلکو لخوا اعتراض شوی چې دغه بوټي جلد ډېرې اوږدې وي او په ځمکه کې اوبه وچوي.
راځي په پلان غار کې زموږ کار شروع دی، په امبار کې شروع دی، خوېزو بېزو کې شروع دی، په سپری کې شروع دی. نو دغه سایټ کې شوه غلطه کې پلوس شو کی کور شو سنت غلاس کې چې ته مونږ یو داده
دی وای دا د بلین ټری سونامي پروجیکټ برخه ده چې د محمد په هر تحصیل کې روانه ده. د بوټو کروند هغه ځینو کې زیاته کول شي چیرته چې اوبه په زیات مقدار کې موجود دي، خو چې کوم ځای کې اوبه نشته نو د ځنګلونو محکمه د اوبو او د خصمانی تر د 3 کالونو پورې ذمہ‌وار ده. خلک د بوټو په ځنګلونو جوړولو خوشاله دي. او زرمز خان نوم یو تن چې د کلی په غرونو کې بوټي نالیږي وای ویل
علاقه خو د غړای مو نواخله د سیزمون غړ بندا بیرو کې کر لانی د کې کر مشال درونو پوري او مر باندې بدیره باندې لا سٹارټ دي او شروع دي نو خو خبره ده چې وشي او ان شاء الله چې علاقه به مسره خشي بارانونه به مسره شي زمونږ پیدې به ګډيري دي د مالونو د خوراک لپاره موږ سمېلو شو په هر خو زمونږ غر ډیر لکه پاسمانده دي اسم پکې نشته کنه
ګل نواز خان محمد او کوزه محمد وسیدون کړي او دی وای چې حکومت باید داسې بوټي وکړي چې کوم د خلکو په ګټه راځي لکه میوه دار بوټي
دا خوری رغړه خبره ده بوټو سره خدلته کې آبادی راځي دلته کې په موسم کې خواله راځي او بوټي دلته کې ضرورت دي زمونږ په غرونو باندې بالکل یو بوټي هم نشته ده سکو اپریشن چې زمونږ د اولس د تربګي اغه امداد او کومک مونږ د ډیپارټمنټ سره کوم مونږ وې د شراشه زمونږ په غرونو ایون زمونږ په دې پټو کې بوټي وکړي ځکه چې مونږ د بوټو سخت ضرورت ده
خو صدیق الله مومند وویل چې میوه دار بوټي او یا هغه ټول بوټي چې پیداوار کوي د دوی سره نه بلکې د زراعتو د محکمې سره راځي دوی یوازې ځنګلونه کوي او درې کاله پس په دغه ځنګلونه د خلکو جایداد وي چې د دوی په ګټه راشي
بیا د درېو کالو پورې باقاعده مونږ د دې مینټیننس کو دی باندې لکه زمونږ باقاعده چوکیدار یا او بیا په دې کې چې کوم بوټي خطا راځي لکه کې نو هغه بوټي دې چې مونږ هر کال کې دوه سیزنو کې بدلو په شفاله
په بلین ټری سونامي پروجیکټ د ځینې خلکو لخوا اعتراضونه هم شوي چې حکومت دغه ځنګلونه په نامناسبه ځایونو کې جوړ کړي او شمیر هم زیات ښودلی زیاتره دا پوزیشن ګوندونه وایي چې د تیر صوبې حکومت لخوا شروع شوي دغه پروجیکټ کې درغلی هم شوي خو د تحریک انصاف واکمن ګوند دغه تورن رد کړی دي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د سواد په ملم جبک کې د واوري شوې دی الته د وارو لوب هم شروع شوی په ولنې ورځ د ماشومانو د سغل لوبې اوښوي د غلطه ګنشمیر سیلانیان هم کلی دی وغي د دې لوبونه خوندونه اخلي تفصیل زموږ د همکار نیاز احمد خان پر ریپورت کې اورو
د سواد په سیلانی سیمه ملم جبک وورو ورېدو وروسته په ګنشمیر سره سیلانیان سیمې ته رسیدلی دي په دغه موقع د سیلګرۍ محکمې خیبر پختونخوا د وورو لوبو تابعه هم کړې ورغلي سیلانیان د لوبو څخه خوندونه اخلي او ورسره خپلې خوشحالۍ هم مانځي او د سندرو سره اتڼونه هم کوي په دغه کې بعض سیلانیان وایي ډیر خاسته زیاده سیلانیانو لپاره ډیر راحتین کې زیاده موسم ډیر زیات ښه دی وره وری دي کورمې لپاره ډیر مینناک زیاده دا شاید دلته وی نه ډیر زیات حیران کون زیاده او موږ اوس د وره لوبې وکړې
میرا نام جاوید حسین ہم فیصل آباد سے ہیں سب دوست ہیں بھائی ہیں
ډیر خراته لګي
بڑا اچھا
ډیر زئی موسم ډیر ښه دی زبردست دی الله تعالی موږ ته ډیر غوړه زیرا کړې ده د بهر هوادون نه خلق راځي او موږ دعا کوو پاکستان تک گٹا ہوا ہے
اور بھی لوگ آئے ٹورسٹ آئے اور پاکستان کا جو ہے وہ زر مبادلہ جو ہے وہ بھی ذرا
پڑ جائے ورځ د ماشومانو ترمینځ پواورو دزغل لوبی ترسره شوې چې پکې ګټه ترلاسه کوونکي لوبغاړي وای چې کال کې دوی د واورو د موسم ته په انتظار وي او په واورې لوبې کول ډیر خوند ورکوي
زمانم رضول الله رزر ملمجبی اوسیدون کې ماننسکی کې حصہ غستو ماشا الله پښ پوزیشن موغس او زه ډیر خوشاله نور خلکو ته زه دا پیغام ورکوم چې دل تراشي او سکینګ شروع کې او کوشش وکړي خپل پریکټس جاری ساتي
زمانم د مجاهد دریو کالونه د سکینګ کوم اول بھی میرے لارگو کو اسکنگ اس ڈاکا اس کا اپنے والا را لو او دا ارا تھا نور وڑو تا زدا ویم چریشی او دلتا پریکٹس سو کی او بے مقابلو کی سوالی
پدغه مقام مقابلو کی برخه اغستون کو تا انامونا ور کرشل چې مشر میلمای د خیبر پختونخوا سیول ډیفنس ډایریکټر اکرام قاضی وو دوی ویل چې دې حل زلو مقصد په سیلانیانو عوام ولس کې د ماحول او غرونو ساتنې په هراوستل هم دی
پرپس چې دې بنیادی اغدا دی چې غرونو کلی دی سنوم ډیر زیات مزه کوي په زمونږ ټول عوام ته چې دلته کوم راغلي دي اغه ته دا اپیل دي چې ټوریزم او کې زینو نه خوند واخلي
د سوات ملم جبا سیمه چې د ستا سمندر نه 9000 فوټه چوته سیمه ده او هر کال پکې د دسمبر نه تر مارچ پورې واوري وریږي او وخت په وخت پکې د واورو لوب هم کیږي او کالو سر ملم جبې ته په زرګلو سیلانیان ورزي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د
تور تمنا
دنیا په وجود کې راغل د من نشو آغاز شوه د په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي که سوا تیم سو یا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز ده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو نوې اونیز خبرونه تورتمونه د 2020 کال جنوري څخه اوریدلای شي.